د جنوري په 15 منېټه په جنیوا کې د سوریې په اړه یو سیمیز او نړیواله غونډه جوړ شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مستورا پرون په ریاض کې و او د سعودي عربستان له چارواکو سره یې پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو خبرې وکړې. فرشته جلال زی پرې راپورټ لري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون د سوریې لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره خبرې کړې دي. د سعودي عربستان رسمی خبری آژانس د الجوبیر په حواله ویلي چې په سیمه کې رواني سیاسي لانجيبه د سوریې د کرکچ د حل لپاره د ملګرو ملتو د سازمان پر هڅو ناوړه اغیزونه کړې. هغه وروستۍ لانجيبه چې د سیمې پر حالاتو یې منفي اغیز کړی دی، د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې پر هغو سیاسي هڅو منفي اغیز ونه کړی چې په نږدې ورځو کې په جنیوا کې پیل کیږي. خو الجوبیر ټینګار کړی چې ولسمشر بشار الاسد به د سوریې په راتلونکي کې هیڅ ډول رول نه لري. په ایران کې د سعودي عربستان پر کنسولګری د قهرجنو خلکو تر حملې وروسته د سعودي عربستان، بحرین او سودان حکومتونو له ایران سره سیاسي اړیکې پریکړې او متحده عرب امارات هم د سیاسي روابطو د محدودولو پریکړه وکړه. کویت پرون له تهران خپل سفیر ستون کړ. داسې اندېښنې شته چې ښایي په وروستیو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي لانجې د سوریې په اړه مذاکراتو ته خنډ پیښ کړي. ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې د جنوري په 15مه به د سوریې د حالاتو په اړه مذاکرې وشي. د ملګرو ملتونو د معلوماتي خدماتو مسؤول میخایل ژکیو پرون ویل په سوریه کې د شکیلو خواوو ترمنځ خبري پلان شوي او زموږ پروګرام له مهالویش سره سم پر مخ روان دی. موږ به نن هم په دې اړه په جنیوا کې غونډه وکړو او تر هغه وروسته به یې په اړه زیات معلومات درکړو. د سوریه د حالاتو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پرون د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر خبرو وروسته وویل چې سعودي چارواکي رښتینی باور لري چې رواني سیمه ییز لانجيبه د سوریه د حالاتو په اړه د جنیوا پر خبرو اغیز نه کوي. د مستورا وویل په سیمه کې له روانو ناکراریو سره موږ د دې توان نه لرو چې یو بل موقع ضایع کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او د ماښام له وو بجو له سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. مخیره دي چې دونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. په کلتوري او فرهنګي چارو کې د خوستي ځوانانو د ونډې په اړه یو راپور راخلو. په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله په علمي او فرهنګي چارو کې د ځوانانو ونډه ډېره شوې او تر ډېره دوی اوس علمي او اکاډمیک څېړنو ته مخه کړې. یو شمېر دغه ځوانان چې پخوا به شعر او شاعري کوله اوس ویل کېږي چې ډېر دوی نثرونو ته د نثر لیکلو ته هم مخه کړې ده. نور حال به له خوست د ازادي راډیو د خبريال نجيب الله الخيل پر راپورټ کې واوري.
د خوست لیکوال، شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډیره شوې ده. کرکټونکی فریدالله قربان وایي چې اوسمهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډیر ښه روان دي. په دې وروستیو کې ډیر لوی کار ورته وشو، خاصتاً په نثر په برخه کې ډیر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل د شول. زموږ هغه علمی ادارې مثلا لکه پانتون چې د پاغي د پاره ډیر اثر وژباړل شول، د اوس په پانتونونو کې تدریسيږي. نو زه وایم چې دا ډیر لوی کار دی او موږ د نوي فکرونو سره آشنا شو. د نور نړۍ هغه کوم پرمختګونه چې دي د غي سره د ژباړې د لارې موږ آشنا شو.
د خوست شیخ زاید پانتون استاد نور الله لیوان خیل په دې ورستوي کې د خوستې ځوانانو په منځ کې د مطالعې د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د ماسیلینو ترڅنګ هغه چې په علمي مؤسساتو کې داس نه وای هغه ډیر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت په خواته ډیر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکو د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
د خوست په مرکز او زینو اطرافي سیمو کې د ماحول رونه اند کسان ډیر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډيږي او د برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډیره ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي:
یو وخت په خوست کې ادبي غونډې ټکنۍ وي، بیا د ځوانو شاعرانو او نظم شاعرانو چې نه کاله مخکې پیل شو او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظم غونډې جوړوي. د غیب وروسته د خوست ادبی بهیر هم خپل اونیز غونډې پیل کړي او په نورو ادبی کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغیزې کړې دي.
د تړون اونیز مسؤل سپین روان نورزی ادبی غونډې او هنري بندارونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روښانولو کې مهم بولي.
خوست کې ادبی غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشری تنویر کړلو، دوی مطالعه ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبی فعالیتونو کې فعال کړل، د بلګې په توګه رسنیو کې کار کولو ته جوګه کړل.
د یادونه ورده خوست کې د مهال د شیخ زاید پانتون په ګډون 15 د لوړو زده کړو موسسې، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر اویو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتونکي وایي کچېرې دا ټول بنسټونه په شمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې به په علمي او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیاوې نورې هم ډېرې شي.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه دوستانو ستړي مشي ولزنی کورنۍ ام شمن لوبو ته نه پریږدي.
هغه لا به وخت مې هغه لا به خراب شي اڅشته.
لوبې د ماشوم په ذهني او جسمي وده کې رول درلودلی شي.
په ترکیه کې په نورو هیوادو کې په دې اړه څېړنې وسولې چې تحقیقات وسول چې خاورې یا په خاورو کې لوبې یا په ټوله کې لوبې د ماشوم په وده، د ماشوم په رشد ډېر اغېز لري.
درنو اوریدونکو، ارواپوهان وایي چې د ماشوم د طبي زده کړې لپاره تر ټولو ګټوره لار لوبې دي. لوبې د ماشوم استعداد او مهارت ته وده ورکوي، ماشوم له رواني پلوه خوښ ساتي او ذهن ته یو ډول خاص آرامښت وربخي. کله چې ماشوم له ذهني پلوه خوښ او آرام وي، له جسمي اړخه هم ښه وده کوي. که څه هم افغانستان داسې یو هیواد دی چې د ماشومانو د لوبو لپاره اسانتیاوې پکې کمې دي، خو بیا هم که کورنۍ وغواړي تر یوه حده خپلو بچو ته د لوبو ځای او وسایل برابرولی شي. خو ځینې کورنۍ سره له دې چې دا کار نه کوي، بلکې ماشومان له لوبو نه منع کوي هم، کله وایي چې ځان او کالي چټلوي، کله بیا په دې نظر وي چې د لوبو لپاره وخت نشته. ماشومان باید یوازې لیک لوست وکړي. په دې ډول دوی د ماشومانو جسمي او ذهني ودې ته پلوی لاس تاوان رسوي. د کونړ اوسیدونکي پښتانه داسې څوک ده چې په ماشومتوب کې له لوبو نه منع شوې وه.
ما زیاتره کوچنوال کې یو ورور لرم، منه یو دوکانه کشر دی، ما وقې به لوبې کولی، یا به چندرې یو ځای کولی، یا به مو چهارمغز بورد کوو. چې هغه وخت د خرما زړې نه دي، هغه به مو نخسل سپین کول، به مو په هغې به مو لوبې کولی، یا به مو تشله بورد کوو. نو دا لوبې ما ډېرې خوښ وي او لوب مې کړي. ماسپخین به و هغې به ویل چې تاسو باید ویده شئ، ځکه چې خوب درته ښه دی، مغز مو ارامه شي. ما وچ ویل چې مور مې ویده شوله، یا سملاسله به زبر ووتم، ما هغه به ویده نه وه. بېرته چې به زه په لوبې کوم، یا په چندرې کې وم، تشله بورد کولی، رابله ښه یو څو سپېړ بې ووهلم. څو ورانه مو شوخم خو هغه برته ول چې ویده شه، ما چې وویل چې هغه سر کې خوسته او ضرب وتل بیر لوبه وکول.
دا چې ماشومان د لوبو په وخت کې څومره خوښ وي، د کابل په خوشحال خان کې له 15 کلنې سولې سره په داسې حال کې غږیدل یو چې د نانځکي لاک سره لوبې کولې.
لوبې کومه شپس خانه یاره امرازه په لناکي وخت باندې سپا په دنه راځه لا به وخت ما اندفن مول مې غسل ای که دنایم فیشانو نچوره تل اگر است مکل از این دوفن اگر نایم خراب شوید اکسشته دنایم تا سی فیشانو نلوبی کنه فیشانو نچوره تکه اگر
ځینې کورنۍ بیا ماشومان له لوبو نه ویروي. د پکتیا اوسیدونکي مینه وایي چې دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري.
پرون همې ورخصه په لاره باندې چې زه تېرېدم، د خیراتګر خوا ته چې یو ماشوم ناست و، دغه خپل لمسي ته یې ویل چې دغه دی، دغه لوبې ډېرې کړې دي، شوخي کړې ده، ځکه اوس دلته ناست دی، د سړي تښتولی دی. ما خور ته وویل، مل داسې ما ورته وویل ذهن مه خرابوه، پرېږده چې لوبې وکړي، وایي نه خو شوخي کوي. مل د په شوخي باندې مه ویروي، د زړه شوخي ته اوس کېږي، لوبو ته کېږي.
ماشومان د ژوند د خوږو او ترخو تجربې د لوبو له لارې کوي. د کابل اوسیدونکي میرمن فضلي وایي چې ماشوم سره باید مرسته وشي چې کومه لوبه څه وخت او څه ډول وکړي، نه دا چې هغه له لوبو نه وویرول شي.
که دوی باندې وځي یوه لوبه ترسره کوي، هغه جامې ککړیږي یا ناپاکې کیږي، نو دوی خپل ماشومان وهي چې مور پلار او هغه څوک چې د ماشومانو سره دي دومره زیات سخت ګیرمونه واوسي چې ماشومان د لوبو کولو ته پرې نه ږدي. هغه لوبې چې دوی فکر کوي چې ماشوم د خطر سره مخامخ دی یا کوم داسې ځای دی چې هغې کیدای شي خپل ځان ته زیان ورسوي، نو ماشوم ته که په خوږه لهجه هم ووایي چې زویه یا لورې دغه کار مکوه، دغه ښه کار نه دی، نو شاید ماشوم هغه خپل ځان کې داسې یو احساس پیدا کړي چې زه هم یو لوی یم او دغه کار باید ونه کړم. نو په افغانستان کې له بده مرغه چې ماشوم پوهول کېږي نه، یوازې وهل کېږي، او زما له نظره چې باید ماشوم ته اجازه ورکړل شي هغه څه چې کوي او هغه باید وکړي، لوبې ترسره کړي، ځکه چې د ماشوم شخصیت د هماغه د هغې فکر او لوبو څخه پیلېږي.
وګما چې یو مور دی وایي د خپل له ماشومانو سره په لوبو کې برخه اخلي، ځکه پوهیږي چې لوبې د ماشوم پر روح او روان ډېر ښې اغېزې کوي.
زه خپله چې د دې سره زه کار کوم، کله کله مثلا یو خو د لوبو ځای چې مې جوړ کړی دی هغه دی، بل علیحده د دې دپاره مې مثلا موبایل دی چې په هغې کې مې بعضې د هغسې ګیمونه چې تعلیمي ګیمونه وي چې هغې نه دې شی زده کولی هم شي او د دې ساعت هم تېرېږي او ذهن هم رشد کوي. هغسې ګیمونه دي، حتی زه خپل ورسره کښېنم، هغه کوم کتابونه دي ورته د قصې کوم، ورته البته هغسې قصې کوم چې دې نه یو څه زده کړي. د ښه جنۍ مثلا د خرابې جنۍ، ښه جنۍ کوم صفتونه لري، خرابه جنۍ کوم صفتونه لري، خالق باید سره قمی څنګه یي، دغه قصې کوم ورته هم قصه کیږي، هم د دې ساتیرېږي، هم یو شی زده کوي. د دې نه
که چیرې موږ دیار کار لپاره مهال ویش ولرو، نو هم باید د ماشومانو او هم د لویانو ژوند په سمه توګه مخکې لاړ شي. د وردګو اوسېدونکی زیارمل وایي چې د دوی په کور کې د ماشومانو د لوبو او لیک لوست وخت معلوم وي، ځکه دوی دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي.
تقسیم اوقات په کار دی، باید دوی په غی درس په وخت کې خپل درس یا زده کړې وکړي او د لوبو په وخت کې دوی لوبې کوي. خو متاسفانه د موږ تاسو چاپېریال ته چې ګورو د لوبو دپاره مساعد نه دی. په سر د دو مشکلات هم لازمه ده چې ماشوم ته موږ او تاسو وخت ورکړو تر څو هغه خپلې لوبې وکړي. د لوبو وخت ورته تعین کړو، ګاز یا ټال خوري، بایسکلونه دي سپورتي، د هغې نه استفاده کوي، داسې لوبو توپونه مې ورته برابر کړي په مغو باندې، کله فوټبال کوي، کله والیبال کوي، ماشومان سره اخته دي. او دا د موږ ګاونډیان هم راځي، اکثریت د موږ د ماشومانو سره د موږ په داخل د اویلۍ کې لوبې کوي. د ابتدایي دوره کې زه اول نمره وم، علت دا و چې زه په خپل وخت لوبو ته هم پرېښودلم، په خپل وخت درس ته هم. خو کله به چې د لوبو نه راوګرځولم، کومه وخت داسې ډېر نه درتن ویلی شم، خو په ما به ډېره سخته تمامېده.
دا هم مناسبه نه ده چې د ماشوم د لیک لوست او د خوب وخت دې هم په لوبو تیر شي. د ننګرهار اوسېدونکی احمد سیار وایي کله چې ماشوم و نو ډېرې خوښېدل چې ټوله ورځ لوبې وکړي، خو کورنۍ یې له لوبو سره لیک لوست ته هم هڅاوه.
مطالعه ریسرچ ترسره شوی وي، هغه ماشومان خصوصا ګیم وایي، یعنی گیم کوي یو څه حدا پورې په هفته کې یو ځل یا دوه ځل، دی هغو ذهن چې دی تقریبا د 50 نه تر 60% پورې چې دی زیات نظر هغه ماشومانو ده چې